درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه اتنوی، د میزان اتویشتمه او د میلادي 2019 د اکتوبر شلمه نیټه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د نوې نیټې او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان د ځنډ په اړه د انتخاباتو د کمیسیون پریکړې ته درناوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ننګرهار د هسکي مینې حمله په کلکه وغندله، او د ترکیې ولسمشر د سوریې په شمال کې کورد جنګیالیو ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړې ته درناوی کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلي، سره له دې چې افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د کمیسیون پریکړې ته چې د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره شوې درناوی کوي. د انتخاباتو د کمیسیون له مهالویش سره سم د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید پرون د اکتوبر په 19 اعلان شوي وای. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستاني پرون وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره پریکړه کړې چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. دی وویل
کمیسیون مستقل انتخابات از مردم شریف افغانستان و جوانب زیده
دوی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې عمله د افغانستان له شریفو خلکو او پټاکنو کې له شاملو خواو بخښنه غواړي چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان نکړي. د افغانستان د ولسمشر ټاکنې د میزان په شپږمه وشوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو آزادی رادیو ته ویلي چې ابتدایي پایلې به په یوه ونه کې اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او په دې هیواد کې له سولې او ثبات سره د مرستې لپاره پر خپلې ژمنې ولاړه ده. پامپیو په یو بیان کې وویل د افغانستان په ننګرهار کې پر یوه جماعت په لمونځ کوونکو حمله د هغو کسانو بې رحمي ښیي چې د انسان ژوند ورته اهمیت نه لري او د بېګناه انسانانو پر ضد تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د همداراز ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د ملکي وګړو قصدي وژنې په کلکه غندي او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پامپیو زیاته کړې امریکا له افغانانو سره چې د سولې او له هر ډول تاوتریخوالي د پاکې راتلونکي غوښتونکي دي ولاړه ده. د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مؤسسو او هیوادونو د ننګرهار د هسکي مینې خونړۍ پیښه غندلې ده. د ننګرهار د هسکي مینې ولسوالۍ په چاودنې کې د وژل شویو کسانو شمېر شپوش پیته ته لوړ شوی دی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته وویل چې د دې پېښې د ټپیانو شمېر څلور دېرش دی. د ننګرهار د هسکي مینې ولسوالۍ د جودرې د سیمې په جومات کې د جمعې د لمانځه په مهال چاودنه وشوه. د سیمې یوه اوسېدونکي محمد خان پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل
نه دا معلومات اوس په سیداتي شوو چې نه خو یو درز وشوه. اوس بیا دا قومونه او دا ولسونه دوم کور ودان را ورسېده او دا شهیدانو موږ سره مرسته وکړه. اوس هم لګیا دي تاسو ګورئ بعضې ماشوم نیم ورک به یې څوک نه چې د هغې ته لاس پسې لګیا دي.
د راپورونو له مخې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن شنبه ننګرهار ته ځي، خو ارګ لا دا خبر نه دی تایید کړی. په هسکه مینه کې د حملې مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار والي په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په شمال کې کورد ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې که له خوندي سیمې ونه وځي ککری به وځپل شي. د ترکیه حکومت د تیرې پنځشنبه په ورځ له یو جګپوري امریکایي پلاوي سره موافقه وکړه چې یو سلو شل ساعته به د سوریې په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورد ملیشه ځواکونه د سوریې پولې ته نږدې له امن سیمې ووځي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه په تلویزیوني وینا کې وویل چې که د وتلو پروسه د اکتوبر تر 22 بشپړه نه شي، عملیات به له هغه ځایه چې درول شوي وو بیا پیل کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د آذربایجان پولیسو پرون شنبه په پلازمینه باکو کې د اپوزیسیون ګڼ شمېر پلوي فعالان په یوه لاریون کې او تر هغه وروسته نیولی دي. د پولیسو په وینا څه باندې 200 کسان په لاریون کې ونیول شول او 60 نور تر لاریون وروسته نیول شوي دي. پولیسو وویل چې 24 تنو چې نیول شوي وو خبرداری ورکړی شو او بیرته خوشی شول. لاریون کونکو د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو او د ګاز او برېښنا د نخ د ټیټېدو غوښتنه کوله. او په نړۍ کې تر ټولو اوږد بې وقفې تجارتي الوت نن سهار په بری بشپړ شو. د کانتاس هوایي شرکت الوتکې له نیویارک څخه د استرالیا تر سیدنی پورې 14200 کیلومتره مزل په 19 ساعتونو او 14 دقیقو کې وکړ. د الوتکه د اکتوبر په 13مه یا د جمعې په ورځ ماښام ناوخته د نیویارک له جان اف کینیډي هوایي ډګر والوته او نن د سیدنی په کینګز فورد سمیت هوایي ډګر کې کښېناسته. زموږ غږ ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. همدارنګه زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې اوریدای شي او مطالب مو لوستلی شي. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. د ننګرهار د هسکې مینې د قربانیانو شمیر نږدې 70 تنو ته ورسید. د ننګرهار والی په جمعات کې پر لمونځ کوونکو د دې برید په اړه وایي
په جمعتون باندې د دې حمله دا اول ځل نه ده، دا په کراتو شوي دي، هم په ننګرهار کې او هم د افغانستان په نورو سیمو کې.
د انتخاباتو کمیسون وایي د ولسمشر د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به په یوه اونۍ وروسته اعلان شي. د خوست نوی جوړ شوي هوایي ډګر ته د لومړي ځل لپاره الوتنې پیل شوې.
دا زموږ تعهد ده، نړیوال پروازونه هم خوست ته باید پیل شي.
په غزنی کې خلکو او چلوونکو ته ترافیکي قوانین ښودل کیږي. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړې ته درناوی کوي. ولسمشر غنی پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې سره له دې چې افغانان د انتخاباتو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د کمیسیون پریکړې ته چې د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره شوې درناوی کوي. د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید پرون د اکتوبر په 19مه یا د شنبه په ورځ اعلان شوي وای. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی ویلي چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره پریکړه کړې چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. د دې موضوع تفصیل د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به یو اونۍ وروسته اعلان شي. د کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت بیګا ذاتي راډیو ته وویل چې هڅه کوي په راتلونکو څو ورځو کې د دې بهیر تخنیکي چارې بشپړې کړي.
انشاءالله
په یوه اونۍ کې به لومړۍ پایلې اعلان شي. د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې باید پرون اعلان شوې وای. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشري هوا عالم نورستانی پرون خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره پریکړه وکړه چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. هوا عالم نورستانی پرون له دې امله چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې په خپل وخت اعلان نکړي له خلکو معذرت وغوښت. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت پرون د ځند په اړه وویل
کمیسیون و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم
معلومات په ټاکلي وخت سرورته ونه لیږدول سول. د انټرنیټ ستونزه هم وه او دوی درې ورځې پر دې تېرې سوې چې څارونکو ته قناعت ورکړو چې د اسټي کارتونو معلومات مسؤول ډول سرورته لیږدول کېږي. خو د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ د وروستیو پایلو د اعلان پر وخت اغېز کولای سي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد یوسف رشید پرون ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تقیم انتخابات از این بابت متعدد
در تاکنو محلویش پا طول که ترغیز لانی سوی ده کمیسون نیسی که ولی چی تو بستویو پایلو ده ایلان لپاره محلویش چی در قرب شپارسه مده مراد کری. یوسف رشید ویل چی در تاکنو شفافیت باید پا کار که در چتکوالی قربانی نیسی. اگه پا 2014 میلادی کال که در جمهوری ریاست در انتخابات و سیاسی کرکی چاو پا پایلو که پا افغانستان که در ملی والی حکومت تشکیل تا اشاره و کلاوی ویل ویل که در تاکنو خپلواک کمیسون لفنی اړخه کوچنی تیروتنه هم وکړي یا یې په کار کې شفافیت کم وي د 2014 کال د ټاکنو تجربه تکرارېدلی شي. موږ هیله لرو چې داسې به ونه سي او تېروتنې به نه وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم پرون د انتخاباتو د شفافیت او د کمیسیون د منصفانه کار یادونه کړې ده. هغه پر ټویټر لیکلي چې سره له دې چې افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري خو د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره د کمیسیون پریکړې ته درناوی کوي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون مشرانو له خلکو سره د شفاف کار او د خلکو د پاکو رایو پر اساس د پریکړې د اعلان ژمنه کړې ده او دې ته کار کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځ په حملو کې 28 تنه ووژل او تر 250 زیات زخمیان شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما مقررن په افغانستان کې پر ټاکنیزو کمیسیونونو ژغ کړی چې دا بهیر دی په سم ډول پای ته ورسوي. یوناما هم درز مقررن ټینګار کړی چې د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړو ته باید درناوی وشي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د برخې سرپرستی الیس ویلز تیرونه په کابل کې د خبرو پر مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو د کار پر خپلواکۍ ټینګار وکړ او وی ویل چې د کمیسیونونو په کار کې باید سیاسي مداخله ونه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د حملې جزئیات څه دي؟ په دې اړه فرشتې جلال زید ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د چاودنې نوعیت څرګند شوی دی. ښاغلی میاخیل په ځواب کې وویل
د تلفاتو خو دوه علته، یو دا ده چې مانځه کې خو طبعاً کسان زیات دي او هلته چې دغه انفجار صورت نیولی ده چت را وغورځېده، نو چې کله چت را غورځېږي تلفاتو تعداد اضافه کېږي. او د دې علت دا ده چې دغه ځای جوماتونه لکه دا غرنۍ سیمه ده او خلکو چې خپل جوماتونه کورونه جوړ کړي دي هغه د خټې او ګټې نه جوړ کړي دي، نو د داسې انفجار مقاومت نه درلوده او چت را غورځېدلی ده. متاسفانه چې دې کسانو تلفات هلته رامنځته شوي.
دا تاسو ته تحقیقاتو کې څنګه معلومه سوه انتحاري وو که هلته چاودېدونکي مواد ایښودل شوي وو که راکټ پرې لګېدلی؟ دا حادثې نوعیت څه دی؟
نه، راکټ مسله خو بیخي نښه ده، هغه صحیح نه ده. دوه برخې دي چې یو برخه دا ده چې انفجار شوی ده، زیات لکه چې کله هغه موج تولیدوي نو چت را غورځېږي. بل دغه دا ده چې اوس تر اوسه پورې هغه تحقیق موږ اوس هم هلته ټیمونه دي چې کوم جسدونه چې په نښه شوي دي، نو ځکه خامخا د انتحار نه یو آثار باید هلته پاتې، نو هغه تر اوسه پورې لاسته نه دي راغلي، هلته وجود نه لري چې سړی په یقیني سره وو چې دلته انتحار وو.
څه فکر کوې د دې هدف ته څو په لمونځ کوونکو باندې ولې باید څوک دا رقم حمله وکړي؟ طالبانو هم دا رد کړی دی، مسؤلیت یې نه دی اخیستی، د دې هدف ته څو؟
نو تاسو ته معلومه ده چې ننګرهار کې طالبان، القاعده، داعش، لشکر طیبه او نور مختلف ډلې په مختلفو لورو پرتو سیمو کې فعالیت لري او په جمعتون باندې د دې حمله دا اول ځل نه ده، دا په کراتو شوي دي، هم په ننګرهار کې او هم د افغانستان په نورو سیمو کې. په دې لنډو وختونو کې تقریبا دا یو مشهور شو چې زموږ عملیات چین ولسوالۍ د بندر او د باغدري په سیمه کې سرته ورسېدل. هغه د خراسان رادیو چې وه هغه له منځه لاړه، هلته د خراسان مرکز یعنی داعش رادیو چې هلته وه هغه له منځه هلته لاړل، ډېر تلفات ورته واوښتل. نو په دې حساب باندې دیو کوشش کوي چې د هر انتحار او انفجار نه کار واخلي او زمون بنا کسان شهیدان کی. نو دا چې د داعش لمن په نګرار کې مخ په ټولېدو ده، یوازې همدغه د هسکې مینې په بر سرونو کې د وغز او یو څو سیمې نورې دوه درې کلې پاتې دي چې هغې ته هم موږ پلانونه لرو چې هغه به هم په نږدې وختو کې آزاده شي او د دېو د شتون نه به پاکه شي. نو دوی هم کوشش کوي چې خپل هغه نهایي وحشت وښيي او دېو دپاره اسلام ارزښت لري، دېو دپاره نه انسانیت ارزښت لري او نه افغانیت.
د ننګرهار والي شاه محمود میاخیلو.
آزادي خبری مجله اوري.
اوس به هم وګورو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي. ډېرو لویدیځو ورځپاڼو او نشریو په وروستیو ګڼو کې د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د وروستۍ چاودنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په دې چاودنې کې چې د جمعې د لمانځه په مهال په جومات کې دننه وشوه، شاوخوا اویا تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. ځینو ورځپاڼو لیکلي چې د پیښې د قربانیانو جنازې د جمعې او شنبې په ورځو خاورو ته وسپارل شوې او مراسم یې سخت دردونکو. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې یا امنستي انټرنیشنل په خبرونه کې راغلي چې په قصدي ډول د ملکی وګړو وژل او هغه هم د عبادت په ترڅ کې جنگي جنایت دی. د نشې په امنستي انټرنیشنل کې د جنوبي آسیا د څانګې د مرستیال رئیس عمر وړایچ په قول کښلي چې وایي دا جګړه پای نه لري، بلکې لا پراخیږي او په هغې کې د ملکیانو مرژوبلي هر ورځ ډیری شي. د شاغلی وړایچ په وینا باید جدي حالې ځلی وشي چې د ملکیانو ساتنه وشي، نړیوال قانون نړیوال قوانین تر پښو لاندې نشي او د دا ډول جنایتونو له عاملانو سره حساب کتاب وشي. د امنیستي انټرنیشنل له لیکنې سره سم نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې په افغانستان کې د ملکیانو مرژوبلو ته پام واړوي، د نړیوالو بشري قوانینو وحشتناکه سرغړونه عادي ونه ګڼل شي او سترګې پرې پټې نه شي. امنیستي انټرنیشنل وایي په ملکي وګړو قصدي حملې په هیڅ صورت د منلو نه دي. عمر وړایچ وایي د ننګرهار حمله باید نړیواله ټولنه په تیره بیا هغه هیوادونه راویښ کړي چې افغانان په زور هغه هیواد ته استوي چې هر ورځ لا خطرناک کیږي. ډیپلومات مجله دا مجله په وروستۍ ګڼه کې لیکي د سوریې کردانو ته د شاړولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې او د افغانستان پر حالاتو د هغې اغیز سره د افغانستان په حالاتو اغیز لري. د دې نشې د لیکنې لیکوال عزیز یونس وایي څوک دا تضمینولی شي چې د امریکا د ولسمشر اداره به په افغانستان کې خپل دوستان او متحدان په میدان پرینږدي. لیکوال د امریکا د راتلونکي کال انتخاباتو ته به اشاره لیکي هیڅوک نشي ویلی چې د انتخاباتو د وخت لر رسیدو سره به د افغانستان جنگ په یو ټویټ نه ختمیږي. ډیپلوماټ کاجی د سوریې د کوردانو په اړه د امریکا پریکړه شایي طالبان لا زړور او بری ته هیلمند کړي. له بلې خوا پاکستان هم چې تر اوسه پورې د امریکا تر فشار لاندې د امریکا او طالبانو له خبرو او د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړه، شایي خپل نظر بدل کړي او خپلو ګټو ته په کتو داسې اقدام وکړي چې په افغانستان کې ناامنۍ نورې هم ډېرې شي. د ډیپلوماټ د لیکنې لیکوال د بل سیمه ییز لوبغاړي هند په اړه وایي چې شایي دا هیواد هم نور داسې وانګیري چې امریکا په افغانستان کې د باور وړ شریک هیواد نه دی او باید په خپل اقدام وکړي چې دا به حالات نور پیچلي کړي. ډیپلوماټ زیاتوي که امریکا هغه سي چلند چې له کوردانو سره وکړ په افغانستان کې تکرار کړي، حالات به ژر د واشنگټن له کنټروله ووزي او په اوږد مهال کې به د امریکا ملي امنیت ته خطرونه پیښ شي. زمو شخله آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 پښ نیوی او اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. له کابل څخه خوست د لومړي ځل لپاره یو تجاري او مسافر وړونکو الوتکه لاړه او د خوست په هوایي ډګر کې کښېناسته. د خوست خلکو یو وژده او زړه هیله وه چې په دغه ښار هوایي ډګر فعال شي. له خوست څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د خوست د اوسیدونکو په پرلپسې غوښتنو بلاخره د دې ولایت نوي جوړ شوي هوایي ډګر ته له کابله د ملکي الوتکو سوداګریز پروازونه پیل شول. که څه هم تر اوسه د دې هوایي ډګر هغه اساسي چارې نه دي بشپړې شوي او د ترمینال د جوړولو کار ډېر سرانه مخته تللی، خو بیا هم په لومړي ځل د کامیر هوایي شرکت الوتکه پکې راکوزه شوه او تر دې وروسته به دې ځای ته دوامداره پروازونه ولري. خوستوالی محمد حلیم فدایی رسنی ته ویل
خی ځای دی چې د خوستوالو تر ټولو نه مهمه غوښتنه چې هغه د هوایی ډګر فعالول او له دې نه د پروازونو پیل و. په لومړي ځل باندې د کام ایر د خصوصي شرکت د الوتنې پایل وشو چې په دغه کې له کابل نه موږ راغلو.
د خوست د ولایتي شورا یو غړي قبر علي لکروال په خپلو خبرو کې په دې اړه د ځایي اوسیدونکو غوښتنې شریکې کړې.
دا کیشاک نشته چې کورونه راوون دي، خو تر څنګ د چاردیوالۍ ستونزې دي، د سړک ستونزه ده او د کم ایر شرکت نه مو هم دا غوښتنه ده چې دې په ټیکټ کې هم خوستوالو سره په هغه رقم چې لازمه ده او توسي مناسبه بولئ په دا کې هم کومک او همکاري وکړي.
د ملکی هوایی چلند و میرئیس و فایز زاده بیا ویل اوس خوست سوداګریز پروازونه پیل شول. خود دویش منه داده چه د ترمینال کار پا بشپری دو سره به نړیوال پروازونه هم پیل شی.
ترمینال چه تکمیل چه داز منتا خود ده چه باید نړیوال پروازونه هم خوست ده باید پیل شی، چه زمون حق گران خوستوالوز چه پا عربی هوادو که کار کوی او خپل وطن د اقتصاد ته ګټه رسوي پیسې استوي، هغه یو کولای شي چې مستقیما د دې پر ځای چې کابل ته راشي مستقیما خوست ته راشي.
لیکوال او خبریال زید شاه انگار چې د کامیر الوتکه په پرواز کې له کابل خوست راغی د دې هوایی ډګر د ارزښت په باب وویل
دا د خوستوالو د مسافرینو لپاره دا ګټه ده چې دوی به د کابل له نشست نه خلاص شي، دوی به راسن په خوست کې نشست کوي، دلته به کوزیږي. که دې ځای نه مسافرین هم نه وي، دلته به د تجارو مالونه دوبۍ ته او نورو هیوادونو ته انتقال کړي، لکه جلغوزاد او همداشان سبزۍ دي، میوهجات دي. بل دا چې کوم ځای کې چې هوایي ډګر جوړیږي دا اتمي خبره هغې سره آبادي ځي، هلته په خار بدلیږي، هغه سیمه هغې ځمکې ارزښت پیدا کوي، هلته تجارتي ساحې جوړیږي، لوړ پوړیزې ودانۍ جوړیږي.
یاد دې وي په خوست کې د هوایي ډګر د جوړولو کارونه خوشای ولسیزه وړاندې پیل شوي، خو په دې وروستیو کې د افغان حکومت د چارواکو پاملرنه ورته ډېره شوي او کارونه یې چټک شوي دي. کتون که د غلام خان بندر پخوا کې هوایي ډګر د خوست د اقتصادي او ټولنیز پرمختیا په برخه کې مهم بولي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو وار بیا هغو کردانو ته چې د سوریه په شمال کې دي او باید د امریکا په منځګړتوب د شمې موافقې پر اساس له هغې سیمې څخه چې امن اعلان شوی ووزي خبرداری ورکړ. اردوغان وویل چې که هغوی له دې سیمې ونه وزي سخت به وځپل شي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ترکیه حکومت تیره اونۍ لا یوه لوړ رتبه امریکایي پلاوي سره چې د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال په مشرۍ انقرې ته تللی و د سوریه په شمال کې پر اوربان موافقه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د اکتوبر په 12 په انقره کې خبریالانو ته وویل چې ترکیه موافقه وکړه چې 140 ساعته د سوریه په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورد ملیشه ځواکونه د سوریه پولې ته نږدې له امن سیمې ووځي. خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل که د وتلو پروسه د اکتوبر تر 2 بشپړه نه شي عملیات به له هغه ځایه چې درول شوي
وو
بیا پیل کړي. اردوغان ویل که کار وکړ وی کړ، که کار ونه کړ په هغه دقیقه چې 140 ساعته پوره سول موږ به له کومه ځایه چې عملیات درېدلي وو پیل وکړو او د تروریستانو د ککرویو ځپلو ته به دوام ورکړو. د یادونې وړ ده چې د ترکیې حکومت هغو کردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا د عایش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله د تروریستانو په سترګه ګوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون زیاته کړه چې راتلونکې اونۍ به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د نوې مسؤولې سیمې په اړه بحث. رجب طیب اردغان به د اکتوبر په 22مه په سوچي کې د روسیې له جمهور رئیس سره وګوري. د رپورټونو په حواله د سوریې په شمال کې د اوربن نه موافقې سره هم د سوریې هغو جنګیالو چې ترکیه یې ملاتړ کوي پرون له کوردي ځواکونو سره نښتې کړي دي. دواړه خواوو پر یوه او بل تور پورې کړی چې له اوربن د یې سرغړونه کړې ده. د ترکیې دفاع وزارت پر کورد ځواکونو تور پورې کړی چې 14 حملې او نور پارونکي کارونه یې کړي دي. د ترکیې لوری ویلی چې د اسلامي دولت یا داعش په غړیتوب 14 تورن کسان هم نیولي چې د هغوی په وینا د سوریې په شمال کې د داعش د وسلوالو له یوه توقف ځایه تښتېدلي ول. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې ادارې ویلي چې د ترکیې پلویان ځواکونه د سوریې خاورې ته راوښتي ول او د کردانو د شارګوټي شاکریه پر لوري پرمختګ کړی دی.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د لمړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړه درناوی کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې له ټاکلي مهال ویش سره سم د انتخاباتو پایلې یوه ونې ځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او په دې هیواد کې له سولې او ثبات سره د مرستې لپاره پر ژمنې ولاړه ده. پامپیو په یو بیان کې ویل د افغانستان په ننګرهار کې پر یوه جماعت په لمونځ کوونکو حملو د هغو کسانو بې رحمي ښیي چې د انسان ژوند ورته اهمیت نه لري. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په چاودنې کې د وژل شویو کسانو شمیر 68 تنو ته لوړ شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په شمال کې کورد ځواکونو ته خبرداری ورکړی چې که له خوندي سیمې ونوځي ککرۍ به یې وځپل شي. د آذربایجان پولیسو پرون شنبه په پلازمینه باکو کې د اپوزیسیون ګڼ شمېر پلوي فعالان په یوه لاریون کې او تر هغه وروسته نیولی دي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد بې وقفې تجارتي الوت نن سهار په بری بشپړ شو. د کانتاس هوایي شرکت الوتکې له نیویارک څخه د استرالیا تر سیدنی پورې 14200 کیلومتره مزل په 19 ساعتونو او 14 دقیقو کې وکړ. او د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف پرون شنبه د سربیا په پلازمینه بلګراد کې په یو پوځي پریډ کې ګډون وکړ او د سربیا د پارلمان ځانګړې غونډې ته وینا وکړه. د هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
محمد حکیم علمی ما د علمی کتابتون کابل کې مسؤل یم.
کتابونه خودل ته ډیر ښه دي کنه دا تاسو خپل چاپ کړی کنه ل نور مروړی خرڅوي
د نور نوم مروړی تقریبا موږ هم ته خپل ټولنې د 50 یا 90 پوری کتابونه رسیږي موږ هم چاپ کړی دي حتی تر نور هم راوړو کابل لنګرار یا باز پېښور نه نور نو جوینه راځي راته کتابونه چې چیرته چاپ کیږي د هر ولایت نه راځي.
څنګه دي خلک کتابونه اخلي لولي کنه؟
او ماشاءالله بيخي خدي لکه موږ دکان سي تقریبا دغه 2 کال اعلان پر کیږي خو خلک چې ګورو ورځ تر بلې کیږي مثبت طرف ته روان. زموږ دکان او د خلکو دغه د مطالعه سره کوم شوق د کتاب اخستنې سره نو ورځ تر بلې ګورو چې ځوانان هڅيږي او راضي او کتابونه اخلي.
کوم کتابونه ډیر خرڅيږي
دلته نن سبا وخت کې د اروپوهانی کتابونه زیات وزي لکه هر ځوان غواړي چې ځان کې باید مثبت تغییر راولم او ترڅو زمانه یو شخصیت جوړ شي نو د اروپوهانی بخش بیخي زیات کتابونه تاریخ اروپوهانه بیخي زیات مینوال لري.
دا نن سبا ځین نور داسې کتابونه مې کنه چې مثال څنګه ملنر کې دی شي شتمن کې دی شي څنګه ښه کاروبار پیدا کولی شي دا کتابونه به هم یو خرڅېږي به
بیخي زیات وزي. یعنې همدغه ترنم پورې د کتاب ډیر جالب والی دی هلکانو هغه کسان چې دلته راځي مینوال د کتاب هغه نوم ته چې وګوري بعضې د کتابو نومونه ډیر ښایسته نوم عنوان لري نو په همدې خاطر هم بعضې هلکان راواخلي نو چې وګوري منځ پانګه هم ډیره ښه قوي پانګه وي او یو څه ځوان یو 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 پورته رسوي.
خپله هم بیا دلته چې مطالعه کوي
وہ خپل از د خپل تیر کال دی پکتیا پونتن ژورنالیزم نو فارغ سوم نو مطالعه لرم بعضی د اروپهانی کتابونو سره زمام ډیره جوړه ده نو ز چې کله د شپې وخت کې خلاصم دی ورځ خو همدغه د دکان چاري دی نو دی ورځ نه خلاصېږم د شپې مطالعه کوم د سی یو نیمه دو غنټه
لکه د ورځې څومره کتابونه تاسو خرڅوي
دی ورځې هدا کل دغه سل کتابه یو نیم سلو پوري او ټیټه پیسې دی چې تر ډیر نو بعضی وختونو کې زمونږ کار دغه څو ورځو کې چی یو په هفته کې یو دوه یا درې ورځې لږ سلو وي دومره مینوال نه راځي نو دلته هم ورځې ورځې تر ورځې پورې فرق کوي نو بیا درې څلور ورځې بیا بازارونه بیخي ښه کتابونو مینوال زیات وي
خوشحاله له دې کاروبار سره دی
هو بلې هو بیخي خوشحاله یم
مننه
خیر شکر ادا تاسو نه مننه
دا او د شوان رنگونه تاسو زموږ خلاصې رادیو اوري د سړي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني سپه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري